دا ماشال رادیو یو بل خبرونه هم درته په ډیر مینه سره زه حسیبه شهید وړاندې کوم. به دغه یو سات خبرونه کې درته ګڼ خبری رپورټونه لرو. د په اوسلو کې بعد چاودنې تازه حال درته درکړو چې په لزګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وخت د یوازې اوسلو کې نه او تاوا کې هم د ناروې د چاودنو حال درته درکو چې شمیرې د تر اتیاو او وخت د مرګ ژوبلې او د دې تر څنګه تاسو ته په کراچۍ کې د تاریخوالي د تازه لړې حال هم درته درکو. خو تر هر څه د مخ عبدالحی کاکړ ته ور ورکو. عبدالحی کاکړ درته د دې سات د سیمه او نړۍ تازه خبرونه وي.
سرټکی په ناروی کې په دوو ترګرو بریدونه کې لشتر لږه او اوه اتیا کسان وژل شوي دي. د پاکستان په کراچي ښار کې تیر ورځ د دوو ډلو ترمنځ پیل شوې جګړه بیګا د شپې ناوخته هم روانه وه. په مصر کې په لسګونو زرو کسان په کایره کې د دفاع وزارت پر لور د لاریون هڅه کړې ده. اوسم د خبرونو تفصیل. په ناروې کې په دوه ترګرو بریدونو کې لږ تر لږه اوه اتیا کسان وژل شوي دي. د پلازمېنې په مرکز اوسلو کې په سوي چاودنه کې اوه کسان وژل شوي او ځینې نور ټپیان دي. په دې چاودنه کې حکومتي دفترونه او نورې ودانۍ چې پکې د میډیا دفترونه دي په نشه شوي دي. له دې لږ وروسته د اوتاوا په ټاپو کې د پولیس د یو افسر په وردۍ کې یو کس له لیبر پارټي سره تړل شو ځوانانو پر یو کیمپ ډزې وکړې. په دې برید کې د پولیسو په وینا لږ تر لږه اتیا کسان وژل شوي دي. د دواړو بریدونو په تړاو د ناروې یو دوه دیرش کلن کس نیول شوی دی. د ناروې ټیلی ټي وی نومي ټلویزیون وایي چې نیول شوی کس له شیلاسو انتها پسندو سره تعلق لري. د اوسلو میر فیبین سټرنګ سینن ټلویزیون سره په خبرو کې د پیښو د سرنګوالي په اړه وویل.
They have confirmed that it has been a bomb, but we're not of course sure if it
da oslo mer fabian stringway police had asked to credit che da bami chaudana wa kho parishtya ham dui trosa pa de khabar ikine nadi che da taragar briduna di aw katsanor kho waza dera wahshat na kada da narwe wazir azam stoltenberg peshagandali aw da khunari aw buzdilana briduna balali di numodi hot sargand kray che taragar che dui ba narwe tabana kray si د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون امریکا برتانیا اروپای ټولنې او ناتو پیشغندلې ده. د پاکستان په کراچي شهر کې تیر ورځ د دوه ډلو ترمنځ پیل شوې جګړه بیګا د شپې ناوخته پورې روانه وه. چارواکي وایي په ملیر او لانډي سیمو کې روانه جګړه کې اوه لس کسان وژل شوي دي. متحده قومي مومنت او مهاجر قومي مومنت په یو بل د جګړې د پیلولو تور لګولی دی. متحده قومي مومنت وایي لس کسان یې وژل شوي او مهاجر قومي مومنت بیا د خپلو وژل شوو غړو شمېره شپږ یادوي. د سند کورنۍ چارو وزیر منظور وسا د جمعې په مازیګر له خبریالانو سره د خبرو پر وخت پر سیاسي ګوندونو د امن راوستو ژغ کړی.
مجھے تو امید ہے کہ ہم ایم پی ایم کے تعاون سے این پی کے تعاون سے سب کے تعاون سے
منظور وساوای زه هیلمن يم چې د ایم کیو ایم ای ان پی او د نورو ټولو په مرسته به حالات په کابو کسي. باید سیاسي ګوندونه په یو بل لتورونو لګولو ډډه وکړي. د سند داخله چارو وزیر منظور وسا زیاته کړه چې هلي ځلې روان دي او ډیر ژر به په سیمه کې د امنیت وضع شتي. په مصر کې په لږونو زرو کسانو په کایره کې د دفاع وزارت پر لور د لاریون هڅه کړې ده. اسوسییټډ پریس خبري اجانس وایي زغروال ګاډو او سلګونو پوځیانو د جمعې په ورځ د مظاهرچانو لار نیولې وه. په ځینو مظاهرچانو کې پر پوځ بې باوري مخ په زیاتېدو ده. دوی تور لګوي چې پوځ د پخواني حکومت د ځینو کسانو عدالت ته لوړاندې کولو ډډه کوي. د ملګرو ملتونو د عام وژنې کارپوهان وایي چې د شام حکومت د غیر مسلح مظاهرچان پر ضد د کاروانو په اړه د انسانیت پر ضد د جرم په تور تورنېدلی سي. په یو جار کړل شوي بیان کې سلاحکاران وایي چې په کومه لویه کچه چې سرغړونې کېږي هغه په جدي توګه دا ښکاره کوي چې کیدای سي د بشر پر ضد جرمونه سوي وي او لا نور هم کېږي روان دي. سلاحکاران ایډورډ لک او جوزف ټنګ ویلي چې د شام امنیتي ځواکونه له رپورټونو سره سم ولسی مظاهرچان په نشه کوي او د خلکو لا درک کېدل او د بندیانو د شکنجه کېدو په اړه هم ځینې رپورټونه شته. فالین وایي چې په شام کې په تیرو څو میاشتو کې په حکومتي کاروانو کې تر اوسه پورې 1400 کسان وژل شوي دي. د نیټو په یو د نیټو په مشکوکه هوایي برید کې د لیبیا پلازمینه ترابلس په نشه سوی دی. ایسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي د چاودنې غږ د کرنل قذافي له کمپاونډ سره نږدې تر غوږو سوی دی. رویټر خبری اژانس ویلي چې دا په تیرو څو اونۍ کې د نیټو تر ټولو لوی هوایي برید و. د مرګ جوبلې په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویل سوي. دا پوځي اقدام په له هغه وروسته وسو کله چې د کرنل قذافي وایاند ویل چې د امریکایي چارواکو سره نورو خبرو اترو ته تیار دي. بلخو امریکا ویلي چې هغه رپورټونه ګوري چې وایي د کرنل قذافي لپاره وړل کېدونکي وسلې په الجزایر کې نیول سوي چې دا د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څخه سرغړونه ده. او وروسته خبر هم دا دی چې د کروشیایي سربیانو پخوانی مشر ګوران هادچ چې د پخوانی یوګوسلاویا په جګړه کې د بشر پر ضد د جرمونو له تورونو سره مخامخ دی نیدرلند ته رسیدلی دی. دی به د هیګ نړیوال عدالت ته وړاندې کیږي. هغه الوتکه چې دی له بلغرات راوړی په روټرډم هوایي ډګر باندې کوزه سوه. هادچ د ملګرو ملتونو د جنګي جرمونو د هیګ نړیوال عدالت په کروشیا کې د کال 1991 او 1995 پورې جاري جګړه کې د بشر پر ضد په لس جرمونو کې تورن ګرځولې دی. په دې کې د وکویار شارګوټي تبا کول او هلته د 200 کروشیایي بندیانو اموجنه هم شامل ده. دا مشال ریډیو ده، تاسو خبرونه اوریدل.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړ. په روانه خبرونه کې مدرته د غسرغون کړی دی. په دې خبرونه کې به د ناروې د 2014 چ پوسلو او تاوا کې شوې دي تازه حال ووري د اوسلو خاروال د 2014 یو تروریستي عمل غني.
They have confirmed that it has been a bomb but we're not of course sure.
په پاکستان سنسوبا کراچي کې هم درته د تاریخوالي تازه حال درکو چې دوه ګوندونو ترمنځ په شخړو کې شاوخوا 10 کسان وژل شو دي. د سند کورنۍ او چارو وزیر د دوه ګوندونو نه د امن غوښتنه کوي.
مجھے تو امید ہے کہ ہم ایم کیو ایم کے تعاون سے، اے این پی کے تعاون سے، سب کے تعاون سے ہم یہاں کنٹرول.
و اوبورې چې په بلوچستان کې بلوچ ملتپال نېشنل ګوند د خپل یو مشر جمعه خان رئیسانی د وژل کېدو وروسته د 15 ورځېنی ویر اعلان کړی دی. د دې ترڅنګ به تاسو اوبورې چې په سواد کې اوسیدونکو له بانکونو نه د خپل پورونو د بیا ترلاسه کولو او د خپل امانتونو د بیا ترلاسه کولو غوښتنه کوي. په پکتیکا ولایت کې به د ولور په اړه د تازه پریکړې خبر هم درته درکړو او د دې څنګه د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه هم لرو تر پای را سره اوسئ. تاسو مشال رادیو اوري او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د شمالي اروپا په ناروې کې په دوه پرلپسې چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمیره تر 80 اوخته ده او دغه راز دغه پیخه په د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم غندلې ده او دا یو تروریستي عمل ګڼل شوی دی. په دې اړه تفصیل له واشنگتن د مشال رادیو خبريال هارون بچاره کوي.
د ناروې خبری ایجنس ان ټي بي وايي د ناروې پولیسو تصدیق کړي دا یو بمی چاودنه وا خدا چې دا یو تروریستي حمله وا. حکومتي چارواکو یې په اړه سویل د وخت نه مخکې خبره ګڼلې ده. راپورونه ښایي د اوسلو د ښار دغه دنګ ودانی چې د بمی چاودنې ښکار شوه پکې د ناروې د وزیر اعظم د دفتر په شمول د نورو اهمو سرکاري ادارو دفترونه هم واقع دي. له چاودنې وروسته د ناروې د بهرنیو چارو د وزارت سیکرټر هانس امنسن سی ان ان ټلویزیون سره په خبرو کې وویل وزیر اعظم یې روغ رمټ ته. زه تصدیق کولی شم چې وزیر اعظم په امن کې دی. هغه په خپل دفتر کې نه و او اوس لګیا دی کار کوي. یو امریکایی سیلانی نیک سوبی چې د اوسلو چاودنې په خپل سترګو لیدا سی ان ان ټلویزیون ته د پیښې حال صدا سي ورک. موږ د چاودنې د ځای نه شاوخوا 50 متره لري وو او دا بيخي لکه چې یو خیالي منظر وي. یو غټه څپراغله چې نږدې وه موږ یې له خپلو چوکیو غورځولې وې. تورې لوخړې وې چې په فضا کې ګرځېدې. هر یو تن ایغ نیغ ولاړو نه پوهېدو چې سره واندي. یو دا یو ډېر هم ویرونکي پیښه وه.
No idea what was going on. په
نه حال کې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د نیوزیلند وزیر اعظم سره یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د ناروې له خلکو سره د همدردۍ څرګندونې وکړې او د دغه هیواد حکومت ته د پیښې په پلټنو کې د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ.
I wanted to personally extend my condolences to the people of Norway.
ما غوښتل چې په ذاتی توګه د ناروې د خلکو سره د خواخوږۍ اظهار وکم او دا پیښه د نړیوالې ټولنې د هغه رول چې د تیرور د دارکم پیښو په مخه نیول کې لري یو یادونه ده او دا چې موږ باید هم د استخباراتو او هم له دغو وحشتناکو بریدونو څخه د دفاع په لړ کې خپله ګډه مبارزه پر مخ یوسو. د اسوسییټډ پریس اجانس په خبره د اوسلو دغه بمی پیښه په داسې مهال رامنځته شوې چې ناروې په دې وروستیو کې لال قاعده شبکې سره د تړلو کورني تروریستي ګواښونو ښکار شوې ده او وایي چې په دغه لړ کې دوه نیول شوي شکمن تنان وار لمخې محاکمه شوي دي. دا اجانس راپور وړاندې وایي دغه 13 اونۍ د ناروې یو سارنوال په یو عراقي مولا د دې دړکو په جواب کې چې کچرې له دې هیواده د وتو امر ورته ورکړل شي نو د ناروې سیاسي شخصیات به ووجني تروریستي تورونه پورې کړل. راپورونه هم دغه راز شپږ کاله گاهو د ناروې له ګاونډي هیواد ډنمارک څخه د اسلام د پیغمبر د خپرو شو کارټونونو په سر په اسلامي نړۍ کې راپورته شو ناکراریو ته په اشاره وایي چې د سیمې په هیوادونو کې د تروریستي فعالیتونو احتمال سیوا شوی دی. رسنۍ د ډنمارک د حکومتي چارواکو په حواله وایي چې له 2015 کال را په دې خوا د هیواد دننه د یو شمیر تروریستي بریدونو مخه نیولې چې وایي د دغو کارټونونو په عکس العمل کې پلان شوي وو. دغه 13 میاشت هم د ډنمارک د یو عدالت لخوا د سومالیا یو تن ته د دغو کارټونونو د جوړونکي په کور د ورختو په تور کې د 10 کاله د بند سزا د اورولو خبرونه خپاره شول. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سي.
د هارون باچا په راپورټ کې مو واوریدل چې 13 ورځ د شمالي اروپا هیواد ناروې مرکز او سلو او د غرس په اوتاوا کې دوه پرلپسې 14 شوې دي چې د حکومتي چارواکي وایي دا د ناروې د تاریخ تر ټولو بده پیښه ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ناروې له خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندونو په ترڅ کې وویل چې دغه هیواد د حکومت سره د پیښې په پلټونو کې د مرستو ژمنې کوي او د غرس په پیښه کې تر اوسه د 70 کسانو د وژل کېدو تصدیق شوی دی. البته په دغه دواړو پیښو کې تاسو مشال رادیو اوري.
مشال ته غوښونې سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسې مشال رادیو اورئ. کراچی خر کې 13 ورځې راهیسې د اخوډه په پیل شو یو پیښو کې 13 شپه هم روان وي. دغه پیښو کې تر اوسه د سیاسي ګوندونو د غړو ترڅنګ 10 کسان وژل شوي دي. د ملیر او لانډی ټاون خلک وایي سیمه کې ویره خوره ده او کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. بل خوا ته د سین صوبې د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې د اخوډه سیمه اوس د امنیتي سرتیرو په لاس کې دي او ډیر ژر به سیمه کې امنیتي وضع خشی. په دې اړه تفصیل له کراچۍ نه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
د ملیر په سیمه کې د جمعې په سحر د خوډب شروع شوې لړۍ 13 شپه د خار مشرقي برخو لانډي اوسینی چورنګي او شیرپاو کالونۍ ته غځېدلې ده. د سیمې خلک وایي چې دوه وسلوالو ډلو سیمه کې مورچې جوړې کړې دي او پر یو بل ډزې کوي چې له وجې یې ځایي خلک په خپلو کورونو کې ایسار دي. متحده قومي مومنټ او مهاجر قومي مومنټ د دغې وجونو تورونه پر یو بل لګولې دي. د متحده قومي مومنټ د مطبوعاتي څانګې مشر واسي جلیل په دې اړه مشال رېډیو ته څه داسې وویل.
کل تو ہے 10 اور 20 زاری واد زخمی جس میں جو ہیں حقیقی دہشت گرد شامل ہیں.
دیوی زومنگ لس کسان وجل شوی او شل نور جوبل دی. دیو جنو کے د حقیقی ڈلے طرح گر لاس لری او د دے طرح گرو سرپرستی ہغا یو صوبائی وزیر کوی چاچ چورز مخ کی ویلی وو چې د حقیقی د مشر افاق احمد سره یې کتل دی. هل د بیا د مهاجر قوم مومنٹ چارواکی وای چې د ایم کیو ایم کسانو په دوی د څلورو اڑخونو څخه ډزی کړي او د دوی دوګن غړو ته جوبلا اڑول دا دیت شوی گوند ویان خالد پدی حق لوائی
متحدہ کے دہشت گرد مسلح دہشت گرد نے چاروں طرف سے گھیر کر ہم پر فائرنگ کی. اس میں ہمارے اب تک 6 ساتھی شہید ہو چکے ہیں.
دی وای د متحدہ قومی مومنٹ طرح گرو منگ د سلور خو څخه راگیر کړو او په منګ ډز وکړي چې دې ډزو کې تر اوسه زمنګ شپږ ملګری وجل شوی دي. بل طرف ته خار کې د امنیت په خراب شوی وضع صدر آصف علي زرداری د سین صوبې د کورنیو چارو وزیر منظور وسا سره بلاول هاوس کراچۍ کې کتلی دي. دي. صدر آصف علي زرداری سره د کتلو وروسته د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر منظور وسا خبریالانو ته وویل چې ولسمشر ته یې د کراچۍ د حالاتو په اړه معلومات ورکړل. نوموړي زیاته کړه چې د اخوډب په سیمو کې اوس امنیتي سرتیري ځای په ځای شوي دي او سیمه یې په خپله ولقه کې اخیستې ده.
مجھے تو امید ہے کہ ہم ایم کیو ایم کے تعاون سے، این پی کے تعاون سے، سب کے تعاون سے ہم یہاں کنٹرول کریں.
منظور وسا وائی زہل مندیم چی دا ایم کیو ایم، اے این پی او دا ٹولو پا مرستبا حالات قابو کی اراولو. پر یو بل تورون لگول خکار ندے، باید تورون لگولو سخا ڈڑا وکڑیشی. عوامی نیشنل گوند دا کراچی پا حسنی تاو تریخ والی افسوس سرگند کرده ده. دیاد شوی گوند لخواخ پر شوی خبر پانا که دا حکومت سخا غختن شوی ده چی کراچی که دی دا امن راوستو پا مخا اپریشن رای راست دویم وکڑیشی. دیادوانی ورده چی کراچی خار که دا روانی میشتی پا اگدو که دا سلو زخزیت کسان دا اخوڈب پا پیخو که وجل شوی دی. تیر هفته دا صوبی سینیر وزیر ذوالفقار مرزا دا ایم کیو ایم ڈلی دا مشر پا زد دا بیان ورکولو روستو خار که دا اخوڈب پا ترس که پینزل لس کسان دا نامعلوم وصلوالو پا دزو وجل شوی بو. زفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
تاسو مشال رادیو ری په پاکستان کې د مذهبي چارو پارلماني کمیټې په هیواد کې په یو ورځ د اختر او روژې د نیولو موضوع تر بحث لاندې راوستي ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې ځینې سیمې یو ورځ مخکې اختر نمانځي او ځینې سیمې بیا یو ورځ وروسته اختر نمانځي. یعنی داسې یو توپیر شته چې په یو ورځ په پاکستان کې ټول پاکستان کې روژه او اختر نیوي. نو دغه موضوع کې څه خبرې اترې شوې دي مو سات مخکې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبريال ریاض موسی خیل نه پوښتلی دي.
نو د سېنېټر صالح شاه څوک چې د مذهبي چارو د پر د سېنېټ سټینډینګ کمیټې مشر دی، هغه یو غونډه را بللې وه چې پکې د موفقي وزیر د مذهبي چارو د پاره سید خورشید شاه او دغه شانتې د رویت هلال کمیټې مرکزي چې کومه کمیټې د هغه مشر مفتي منیب الرحمن دا به کوم موجودو دې سره سره په پېښور کې چې د کوم قاسم علي خان جماعت کې کومه کمیټه کینی د هغې مشر مفتي شهابالدین هم په دغه کمیټه کې ناست وو. دې فیصله د دې مقصد د پاره دی راغون شوی چې کوم د تیرو سو کالو راځي زمونږ اخترونه او روزې هغه چې کوم دین هغه زمونږ په یو ورځ باندې نه کیږي او مختلف ورځو کیږي چې دغه مسله حل خو څو پورې چې دا خبرې اترې وشوې نو مفتي منیب الرحمن صاحب او مفتي شهابالدین صاحب دی خپل خپل خبره باندې ولاړو. مفتی منیب الرحمن وی چې زه د مرکزی رویت هلال کمیټې مشر یم او دا زما ذمہواری ده چې زه د روژې او د اختر د میاشتې لیدو اعلان وکم او دغه شانتې صرف یو فیصد خلک چې د مردان چارته دی او د ثوابې سره تعلق لري هغې زما د فیصلې نه علاوه اختر او روژه کوي او نور ټول ملک زما په وینا باندې اختر او روژه کوي. په دې وجه مفتی شهابالدین وی چې که تاسو وایې نو هلته راشه کینې مونږ چې کومې هلته فیصلې کوو د میاشتې لیدو نو هغه مونږ د ځانه نه کوو، مونږ سره نور مفتیان نور علما ناست دي، د هغې په شهادتونو باندې مونږ دا فیصله کوو. نو په دغه وجه باندې دا مونږ چې کوم یو ورځ مخکې ستاسو نه کوو نو د دې اصل وجه هم دغه ده. په دې وجه مفتی منیب الرحمن وی چې نه زه ستاسو ځای ته نشم درتلی چې هلته کې کینو او مونږ میاشت هلته وینو. سید خورشید شاه په دې موقع باندې وویل چې که چېرې دې دپاره مونږ وزیران هم کینو په دې معامله کې نو دا مسله بیا هم نه حل کیږي. په دې د مفتی منیب الرحمن وینا وه چې نه دا ستاسو کار نه دی، دا د مذهبي چارو د کمیټې کار دی او د حکومت کار صرف حکومت چلول دي، په مذهبي چارو کې حکومت نه چلیږي. د هغې وروسته چې کله دا معامله ډېره زیاته خرابه شوه او یو کس هم خپله خبره نه پرېښوده نو سېنېټر صالح شاه یو تجویز ورکړو چې دې لپاره به مونږ یوه بله کمیټې جوړو او هغه کمیټې به بیا دا فیصله کوي چې څوک په سمه دي او څوک په غلطه دي.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض موسی خیل وو. او اوس هم بلوچستان ته ورځو. د بلوچستان په بلوچ میشته خوزدار سیمه کې د جمعې تر منځ وروسته نامعلومه وسلوالو بلوچ ملت پاله جمعه خان رئیسانی او د درې ملګري وژلې دي. د سیمې پولیس وایي چې دا د جمعې منځنه کور ته روان و چې له خپلو درې ملګرو سره ووژل شو. په دې اړه تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د سیمې پولیس وایي جمعه خان رئیسانی سره له خپلو دریو نورو ملګرو هغه مهال ووژل سو چې تر لمانځه وروسته د کور پر لور روان و. د خوزدار د پولیسو یو چارواکی دور محمد مشال راډیو ته وویل
رئیس
جمعه خان دهغه دو محافظان او یو موټر چلون کوي چې په ډزو وژل سو. په مرکزی جماعت کې د جمیل منځ وکړ او کور ته روان و چې په غزګي سیمه کې پر نامعلومه وسلوالو ډزې وکړي چې ورسره څلور واړه په همغه ځای وژل سو. د برید کوونکو په لټنې مو پیل کړی دی او ژر به یې ونیسو. بلی خواته د بلوچستان نشتل گوند مرکزی ویاند هغه حسن وایه وزل سوی کاست د دوی د گوند مرکزی غریب چې د وجنی پزدې د گوند لخوا د 15 ورځو د ویر او هم په بلوچ میشتو سیمو کې د کاربندیز او لارینو اعلان سوی.
موږ دا ته سوی کې د ریکی هغه کسان ول دی چې د مخته جالب بلوچ نور دین منګل اکت منګل پارٹی تو دژن زیات موش پارٹی کې رنماو کارتونو ته شي جوړ کړ تا کسان ول دی.
بلوچستان نشتل گوند د بلوچ ملت پالو هغه گوند چې د پاکستان له آئین او قانون سره سم د بلوچ حق واړي چې په همدې د دوی او ځینو بلوچ وسلوالو ډلو ترمنځ څه اختلاف هم موجود دی او د یاد سوي گوند تر دوه درځنه زیات غړي د نامعلومه وسلوالو کسانو لخوا وجل سوي. خدای نور نصر، مشال رادیو، کوټا.
تاسو مشال رادیو ری د خبري خبرونه په دې برخه کې خیبر پختونخوا ته ورزو. خیبر پختونخوا کې درته د سیلابونو د احتمالي راتګ او د تیر کال سیلابونو د سیلاب ځپل شویو خلکو انزور درکو. سات مخ کې دغه انزور په پختونخوا کې د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان اخیسته.
اوس چې څنګه کال تیر شوی دی، هغه خلکو په هغه ځای باندې اوبه ختم شوې دي، بیا رو رو آبادۍ ودانۍ شروع کړې دي، اونې پکې کرلې دي. نو دې دې ځل بیا که تاسو که یاد په دې ورځو باندې دغه سیلاب سیمه چې تاسو یې راغلي، نو بیا دا په شکل د بارانونو چې کوم دی ویرې دي، نو د دغې سیمو کې دغه خلکو آبادۍ کړې دي. په دې غله چې کله موږ زمین زمین سره پرون تماس نیول ډي سي او سره او چې کوم د سی این ډبلیو ډپارټمنټ دی، نو هغه موږ ته دا ویل چې را په دغې سیمو کې دوی اوس عملیات پیل کړي دي او ډېر زیات اونې بوټي هم لوی کړي دي او چې کومې آبادۍ دي نو هغې هغې آبادۍ هم وړنګوو. خو چې کله دغه آبادۍ کوونکو سره زموږ خبره تر شو، نو هغوی دا ویل چې را د دوی هېڅ وخت نه شي، د دوی غربت کې دوی سره ځمکه د اوسېدو ځای نه شته، حکومت دوی ته د اوسېدو ځای نه دی ورکړی، دوی مجبور دي چې د سیند په غاړه باندې راشي هلته کې خپل ځان آباد.
او هغه خلک چې تېره کال سیلاب ځپلي وو، د هغو سره مو خبرې وشوې؟ هغو څه حال کې دي دا مهال؟
ما داسې ډېر خاندانونو پرون چې سره زما خبره تر شوې چې څو شهره کې سیلاب یو کال تېر شو، خو اوس هم هغوی په مختلفو پټو کې پراټونو کې د ځان نه ګیر چاپېره یا یو څو خوختې ولاړې کړي دي، یا د اونو خرامونې ځان ته درود وي او کېړونې ځان د جوړ کړي په خیمو کې پراته دي. هماغه رنګ جون تېري چې کوم د سیلاب نه د درې ورځې پس هغوی تېره وو. کله چې سره زموږ خبرو شو چې را تاسو ولې داسې ژوند کوي، حکومت خو وطن کاډ مشي کړي دي، مرستې کړي دي، د هغې خلکو دا وینا وه چې کال تېر شو، د دوی نه وطن کاډ شوی دی، نه د حکومت لخوا چې نورو کې مرستې شوي دي هغه شوي دي، که غیر سرکاري تنظیمونه دوی سره مرستې کړي دي هغه دغه وخت شوي دي، خوراک کې یا دغه د خدای اوسېدو زینا دوی سره بالکل نشته. نو په دای حق چې مونږ زمین زمین سره خبرو کړو، هغوی وی چې را چې کوم خلکو وطن کاډ کې دي نه غیله کړی دي، چونکه دا هغه وخت کې د کور ورزیدو په بنیاد دي او دا زیاتره هغه خلک دي چې همسایه د خلکو په پردي په کرای کورونه کې اوسېدل، دوی خپل کورونه نو حکومت دا وی چې کېدی شي در روان دویم چې کوم فیز در وطن کاډو د اگست میاشتې نه شروع کړو، دوی خلکو په وطن کاډو شي او سی به
تاسو مشال رادیو اوري او د شبیر احمد جان رپورت مو اوریدو چې د سیلاب ځپلو حالې مونږ ته راکوو. تاسو مشال رادیو اوري. د امریکا کانګرس له پاکستان سره د مرستو جاري ساتلو منځوري وکړه، خو ورسره یې شمیر غړو او د پاس چارواکو ویل چې په دې هیواد باید فشار همداسي وساتل شي. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس رپورت غټ ټکی درته محاسبه شهید شپړلې. د امریکا د کانګرس یوې ډلې هغه وړاندیز رد کړ چې له مخې یې پر پاکستان ټولې مرستې بندېږي، خو د کانګرس غړیو او پوځي افسرانو خبرداري ورکړې ده چې پاکستان ته د وسلوالو د هڅو په برخه کې خبر ورکړل شوی دی. د فرانسې خبری اژانس د رپورت له مخې د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې د هغه بل مخه ونیوله چې پکې غوښتل شوی دی چې پر پاکستان دی د دې لپاره ټولې مرستې بندې شي چې اسامه بن لادن د دې هیواد پوځي اکاډمۍ ته نږدې ووژل شو. د کانګرس پنځو غړو موافقه رای ورکړه او په وړاندې نه دېرش غړیو دغه طرحه چې د ریپبلیکن د استازي ډانا روهرا باچر له لوري ملاتړ کېده رد کړه. ډانا روهرا باچر وویل چې په داسې وخت کې چې امریکا هڅه کوي چې په پورونو کې له کمبوده ځان وژغوري، له پاکستان سره د مرستې احمقانه عمل دی. فرانسې خبری آژانس لیکلی روهرا باچر چې کله د وړاندې شوي بل دفاع کوله، دا هم وویل چې اوس امریکا لپاره هغه وخت را رسیدلی دی چې د هغو مخه ونیسي چې په وړاندې یې درېږي. د نوموړي په وینا پاکستان دا ښکاره کړې ده چې د امریکا ملګری نه دی. خو له دې سره سره چې د دې بل مخه نیول شوې ده، بیا به هم د دغې لایحې له مخې مرستې سختې کنټرول شي. په راپور کې راغلي امریکایي چارواکي له ډېرې مودې له سخت دریځو سره د پاکستان د استخباراتي ادارې د اړیکو په باب پوښتنې پورته کړې دي. په دوی کې د افغانستان د حقاني ډلې او د هند ضد لشکرې طیبه سره تړاو هم شامل دی. د امریکا د دوی پوځي مشر یا افسر په توګه نومول شوی ادمیرال جیمس واینفیلد پاکستان د یو ډېر زیات ستونزمن پارټنر یا ملګري په توګه یادوي. د باور څرګند کړ او ویل چې په خواشینۍ سره پاکستان کلونه پخوا په ډېر یو خطرناک لار د پل ایښودلو پریکړه وکړه او خپلو ګټو خوندي ساتلو لپاره یې له دغو ډلو کار واخیست. د فرانسې خبری آژانس د دغه پوځي افسر له خولې زیاتوي چې په پاکستان باید فشار زیات وساتل شي او د ټولو هغو لارو چارو کار واخیستل شي چې وښایو چې یو ښه ملګری باید څه ډول وي، تر څو دوی په دې حقیقت پوه شي چې حقاني شبکه د دوی خپل هیواد لپاره ګواښ دی او دوی هغه څه ګامونه پورته کړي چې امریکا یې له دوی غواړي. د امریکا د پوځ مشر ادمیرال مایک مولن ویلي چې د پاکستان پوځ یا استخباراتو ادارې به خی خبریال سلیم شهزاد وژلی وي. دغه خبریال په پوځ کې د اورپکو د ګډون رپورټ کړی و. د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف واشنگتن ته د سفر پر مهال د پاکستان د پوځ او ایسای دفاع وکړه. دا خبره رد کړه چې کوم پاکستانی د بن لادن ملاتړ کړی دی. البته بن لادن هغه وخت ایبټ آباد ته تللی و چې له هغه مهال پرویز مشرف ولسمشر و. خو پرویز مشرف په امریکا کې د ویډرو ویلسن په نوم د کارپوهانو په نړیوال سنټر کې وویل چې دی په ډاډ سره وایي چې په دې جرم کې لاس نه درلود او خبر نه و. نور نو که څوک دا مني یا یې نه مني. ایف پی لیکلی مشرف زیاته کړه چې دا ممکنه ده چې پوز یا ایسای دا مسله لده پټه کړي وي، خو دا هم سل پسلو کې په هیڅ ډول د منلو وړ نه ده چې دا سیدي وشي، ځکه چې مشرف خپله د پوز سړی و او دا خلک هم دده و. د فرانسې خبری آژانس رپورت اخیره برخه وایي د ولسمشر اوباما ادارې په وروستیو کې له پاکستان سره په دفاعي چارو کې له 2.5 میلیارد ډالرو نه دریمه برخه مرسته ځنډنې کړه. خو له پاکستان سره د مرستو په برخه کې ریپبلیکن ګوند غړو هیله لرله چې 6.4 میلیارد ډالر مرستې پر پاکستان بندې کړي. پر دې مسلې دوه شپې بحث وشو. دغه پیسې به هغه حالت کې بندېږي چې پاکستان له وسوالو سره جګړه ونه کړي. خو په سند کې د اوباما ډیموکرات ګوند برلاسه دی. دوی وایي چې دا مهمه ده چې د اوږدې مودې په مخه په پاکستان کې ډیموکراسي غښتلې شي او تعلیم زیات شي، څو بنسټپالي کمزوري شي. تاسې مشال راډیو ری اوس هم سوات ته ورزو. په سوات کې د طالبانو د واکمنۍ او ناکراریو په موده کې بانکونه هم لوټ شول. د هغه خلکو چې په دې بانکونو کې پانګې او امانتونه لرل اوس ګیله کوي او له دغو بانکونو نه خپل امانتونه بیرته غواړي. په دوی کې یوې ډلې لاس په مظاهرو هم پورې کړی دی. په دې اړه د بانکونو چارواکي څه وایي او د دوی درې سره د تفصیل یې له سوات نه د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په بدامنۍ دوران کې یو شمیر بانکونه وسلوالو طالبانو لوټ کړو چې پکې د عام اولس امانتونه هم شامل وو. دغه رنګه تحصیل مټه کې لوی قامی بانک نیشنل بانک هم لوټ کړی شو چې پکې د زی د سونو عام اولس امانتونه ایښودای شي وو چې پکې کالي او سره او نور سیزونه شامل وو. دغه کالو او سرو باندې بانک مقامی خلکو ته قرضې ورکړې وې. اوس دغه اولس خپلې قرضې واپس کړې دي او خپل امانت د بانک څخه واپس غواړي، ولې دغه بانک عام اولس ته دغه کالي تر دې دمه واپس کړي نه دي. دغه متاثر شوي خلکو خپل کالي واپس اغستو لپاره د سوات پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره وکړه او غوښتنه وکړه چې د مټې قامی بانک دې دوی ته زر تر تره دغه کالي واپس کړي. په دغه اړه په سونو متاثرینو د قامی بانک عملې په ضد نارې هم ولګولې او مشال ریډیو ته په خصوصي توګه وویل
زمانو عثمان غنی زدا خلړی وسودین کې ما د مټی پنشنر بانک 15 توله سونه خو دی 60 روپیه ما غستې په 2007 کې بانک لوټ شو. دا غي په وجود مونږ کې دغه کړ ناغو کله وی چې پیسې نشته بانک لوټ شو تر هغه ودا کله مونږ کیس په کې نه تحصیلدار صاحب سره وکړو هغه بانک عمله ټول لوخت خو هغه په وجود هغه سره جوړ نشو.
محمد یار زمانم دی زمګه دا مطالبه چې مونږ دې بانک سونه خو دی وا او امانتی تور باندې پیسې به راغستې وي سونه یو خو دی اوس نو بانک ولا سونه راکې او نو لا پیسې راکې او چې سره دنیا پاکستان نه هر ځای منګول اٹاو
بس تنان اویل چې بینک دوی ته دغه سرو قیمت ورکوي ولې موجوده نرخ نه بلکې درې کاله پخوانی چې دغه دوی ته قبول نه دی ځکه چې دوی کوم قرضه د بینک څخه اغست او په هغه دوی باقاعده سود هم ورکړي دي
اوس نه هغه چې کم ډیماند راوې ساده 15000 د 30000 روپۍ ټول وای موږ چې سره د 30 ډالر یې خي موږ دوی سره سونه یې 30000 روپۍ نه دی خي موږ زمون روپۍ پکار دی او کدی موږ د هغه قیمت راکړي قیمت بجانه په موجوده قیمت سره راکړي
کله چې په دغه اړه د نیشنل بینک علاقای مشر میر عبد الله خټق چې دفتر په مردان کې دی دغه پښتنه وکړه شو نو خاغلی ویل چې بینک دغه کالی ورکول ته تیار دی
مټي او دې برانچونو کې دا کسان چې کوم دي موږ روړه دي دې ته انکار نشته دا د دې ته بالکل ورته نېشنل بینک باندې دې اب ورته خلک کو دي دا چې دې موږ ته ریټن کې درخواست راځي ځکه چې دې کې ډېر کسان شتانه په مکا سمړي دي سچته جلونو کې دي
د سواد بدمنې دوران کې یو شمیر بینکونه وسلوالو لوټ کړو چې پکې دغه بینکونو کې د اولس امانت سره بانډونه او نور قیمتي شیان هم شامل دي دغه متاثر شوي خلکو شمیره چې د 1400 څخه سیوا ده د دوی وینا ده چې تر دې د مادرې کال وروسته هم دوی ته دغه امانت یا تاوان نه دی ملاو شوی نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
تاسو مشال رادیو او د سوات له همدې رپورت سره د خبرونې نیمه برخه ته راورسیدو عبد الحی کاکړ دته د خبرونو لنډیز وی لس نیمه بجې دي
په ناروې کې په دوه ترګرو بریدونو کې لښته لژه واټیا کسان وژل شوی دي د پاکستان په کراچی شهر کې 13 ورځې د دوډلو ترمنځ په لسو جګړه بیګا د شپې نه وخت پوری جاری و په مصر کې په لسګونو زرو کسانو په کایره کې د دفاع وزارت پر لور د لاریون خڅه کړې ده د ملګرو ملتونو د اموژن کارپوهن وای چې د شام حکومت د غیر مسلح مظاهرچیان په ضد د کاروانو پاړه د انسانیت پر ضد د جرم په تور تورنول کېدای شي د نیټو په مشکوکا وایبرید کې د لیبیا پلازمینه ترابلس په نشر شوې ده
عبدالحی کاکړ و چې لند خبرونه درته وویل تاسو مشال رادیو او خبری رپورټونه مو اوریدل لند خبرونه مو اوریدل تفصیلی خبرونه مو اوریدل د پاکستان کورنۍ او رسپانو د په دغه خبرونو ست تفصیلی کړی دي درته لا اسلام آباد سره ظاهر وای
نن زیات تر مقامی رسپانو خپل ادارې د بجلی په بحران باندې لیکلې دي د پیښور نخ پریدون کې مشرق رسپانو خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي چې د بجلی د بحران خدمتو لپاره بینظیر بټو آی پی پیز منصوبه وړاندې کړې و ولې په هغه باندې تنقید وشو او هغه منصوبه په ځای پاتې شو او دا چې موجوده حکومت د بجلی د بحران د خدمتو لپاره هلې ځلې کوي او د دې لپاره په ترکول منصوبه باندې کار هم شروع کړی شوی دی ادارې په خپل فکر کولو باندې لیکي چې روزه په سر را روانه ده او د بجلی د بحران ختمول لپاره د پفوري توګه اقدامات وکړي شي چې کم از کم حکومت د ولس د احتجاج او خیرونه بچ شي او کو وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی صرف د خبرو په ځای د ولس خړو اړخ ته پاملرنه ورکړي یقینا چې په دې کې به کمی راشي د پیښور نه د مخبریدون کې آج رسپانه هم په دې باب لا خپل اداریه لیکلی ده رسپانه لیکي چې ټول ملک کې د بجلی په بحران قابو موندو کې د حکومت ناکامه کېدل د دې خبرې غټ ثبوت دی چې لوډ شیډنګ کې بنور زیاتواله اوشي ادارې لیکي چې دې لړکی اسلام آباد کې شوی غونډه هم بې نتیجې ثابت شوې ده ادارې لیکي چې پېپ کوروجا کې د بجلی لوډ شیډنګ د ختمون لپاره د حکومت نه د 21 ارب روپو غوښتنه کړې ده خو ښکاري دا چې دا غوښتنه به پوره نشي او دارنګ بروجا کې هم لوډ شیډنګ هغه شان روان وي ادارې لیکي چې ولې دې ولس حکومت لا د دې لپاره وټونه ورکړي وو چې دوی ته د تکلیفونه ورکړي شي حکومت لپاره کار دي چې د ولس په مشکلاتو کې کمی راوستو لپاره پلی ټولی وسیلی په کار راولي او په دوی نور ظلم نه کوي ځکه چې دوی اوټونه د حکومت له خپل اسانتیاګانو لپاره ورکړي وو ایکسپریس ورسپانې خپل ادارې د زنانو په تحفظ باندې لیکلې ده ادارې لیکي چې د یو غیر سرکاري تنظیم د رپورت مطابق د روان کال په لومبوش په میاشتو کې په زنانو باندې د تشدد 3015 پیښې مخې ته راغلي دي چې په کې زیاتې پیښې د اغوا د زیاتی وژنې او ځان وجلو دي ادارې لیکي چې دا ډیره د اندېښنې او فکر خبره ده چې په دې ملک کې په زنانو باندې دونه ظلمونه کیږي او حکومت د هیڅ نه خبر نه دی. د دې رپورت په رڼا کې حکومت له پکار دی چې د زنانو د تحفظ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، او که چېرې حکومت د دې غیر سرګاري تنظیمونو په رپورټونو باندې یقین نه ساتي نو حکومت دې خپل سروې وکړي او رپورټ تیار کړي، او د دې لپاره دا هم ضروری ده چې ځمکني حقایق په نظر کې وساتل شي او هغه واقعیت په دې کې شامل کړي شي چې رپورټ کې نه دي شامل کړي شوي.
تاسو مشال رادیو اورید پاکستان کورنی ورسپانو ته کتنه مو اورید دا چې د پاکستان او سیمې په اړه نړیوال مطبوعات کومې تفصیلی کړي دا به د سیمې حالات او د نړۍ په مطبوعاتو کې واوري. د سیمې حالات او د نړۍ په مطبوعاتو کې دا ورسو ورسپانو پانی د اوتخټه کاړه ولې دي د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په امریکایي ورسپانه لاس انجلس ټایمز او فارین پالیسی مجله کې د پاکستان په اړه په دوه بیلابیلو موضوعاتو مقالې لیکل شوې دي. لاس انجلس ټایمز ورسپانه په خپل مقاله کې لیکي چې د پاکستان په پنجاب صوبه کې اسلامي جمعیت طلبه چې د یو سختریزه مذهبي پارټي سره تړاو لري په یونیورسيټي کې په زده کوونکو او استادانو حمله کوي چې دا شان خزینه زده کوونکي د هلکانو نه په جدا کلاسونو کې په سبق ویلو مجبور کړي. د لاس انجلس ټایمز په وینا د اسلامي جمعیت طلبه ډلې غړي د شپې په وخت وسله په لاس په هاستلونو وردن کیږي او د غشان په نورو طالب علمانو کې یره تره خوروي. د غورسپانه لیکي چې نږدې یو میاشت وړاندې د اسلامي جمعیت طلبه غړي په یو هاستل ورغلل او فایرینګ وکړ. که څه هم په دغه پیښه کې مرګ ژوبل رامنځته نشوه خو په زده کوونکو کې یره خوره شوه. پولیس هم راغې او تحقیقات هم وشول ولی نږدې د یوې میاشتې مودې تیرېدو باوجود تر اوسه هم دغه تحقیقات بې نتیجې دي. د یونیورسيټي د چارواکو په وینا د اسلامي جمعیت طلبه د دغه کار سره په پوهنتون کې سخت دریزي وده مومي. بلخوا په فارین پالیسی مجله کې د پاکستان او چین ترمنځ د تعلقاتو په اړه یو مقاله راغلی ده چې وایي د اوباما انتظامیه له اړخه د پاکستان لپاره د $8 میلیون د پوځي امداد د اودرولو د فیصلې وروسته پاکستان اوس د چین په لور ګوري. مجله په چین کې د پاکستان د سفیر مسعود خان د خلیل لیکي چې چین به په سخت وخت کې د پاکستان مدد کوي. مجله لیکي د مسعود خان د دغه بیان مقصد امریکا ته دا اشاره ورکول دي چې پاکستان په نړۍ کې نور دوستان هم لري. مجللی کی چې د دې خبرې کوي امکان دی چې چین د پاکستان پوځي مرسته سیوا کړي زګه چې دواړه په خملګری پاتې شوي او دواړه هیوادونه غواړي چې په سیمه کې د هند اثر کم اوساتي. خو بل خو فارین پالیسی مجله دا هم په ګوته کوي چې کسه هم چین او پاکستان نږدې اړیکې لري ولې د چین د نړۍ په اړه په پالیسی کې پاکستان ډیر کم اهمیت لري. پاکستان د چین لپاره یوازې په جنوبی ایشیا کې مهم دی خو دغه مقام بیا په نړیواله کچه د چین لپاره دومره مهم نه دی.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاو کم دوو بجو،
د مشال ترانا لاندې
په اوه منټه د پاسا دوو بجو،
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
شعر او تصوف
په اتیویش منټه کم سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاو کم سلورو بجو،
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو.
تاسو مشال رادیو اورئ د خبرونه وروستۍ برخه کې تاسو د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه لرو. مخکې تر دې چې ادب ته ورشو یو کلتوري موضوع درته او ټولنیز موضوع لرو درته. د افغانستان په ډیرو پښتنو سیمو کې د نجونو ولور غټه ستونزه ده او لامل یې د دې سیمو ډیر ځوانان په پردیو هیوادونو کې مسافر دي او ډیر ځوانان د سفرونو پر مهال د دښتو او سمندرونو خوراک شول. خو د افغانستان پکتیکا ولایت کې قومي مشرانو د دینی عالمانو په ملاتړ جنو د ولور لپاره نرخ ټاکلې ده چې له دې وروسته بل ټاکل شي به نرخ پورته څوک خپل خويندې لونه نه ودوي. په دې اړه نور تفصيل له خوشنه د مشالړیو خبريال نقيب الله متنوال راکوي.
د افغانستان پکتیکا ولایت مرکز خیرنه کې قومي اصلاح شورا د قومي مشرانو او دینی عالمانو په ملاتړ د انجنونو د ولور لپاره پریکړه کړې چې لدی ورسته بل ټاکل شوی نرخ پورته څوک خپل خويند یو لونه نه واده وي او کڅوګي ل ټاکل شوی نرخ پورته واده کړي نو په قوم کې به په مړی ژوندۍ شړل کیږي. د پکتیکا د یوسف خیل ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجی محمد اکرم اکرم وایي چې نه یوازې لوړ ولور په اقتصادي لحاظ زیاتې ستونزې پیدا کړې بلکې ډېر ځله ځوان انجنې له کورونو تښتېدلې چې دا د کورنۍ لپاره لوی شرم بلل کیږي.
نو په دغه خاطر باندې چې ډېر د موږ د ځوانانو فکر د ځوانانو تر ستړیو او تر ستومانو او تر تکلیف موږ د خپلو خوندو او د لورانو تکلیف په نظر کې نیولی وو چې دا مثال اوس یو سړی ډېرې روپۍ لري ادا د موږ څه خبره ده په هر کلي کې داسته چې زه اوس پلانکي باندې نه مږدم چې پلانکي وکړو یا په پلانکي کلي کې د په هر په کلي کې د هر چا په کور کلي کې ورور تربور د اکا زوی یعنی لمشتی چې کړي په دولس لکه کړي په څوارلس لکه کړي په شل لکه یې کړي او داسې حساب نه و ماشبه به نه وه ګډوډي وه. نو د خدای فضل و چې دغه موږ کومې مادې وې دغه یوه مې درته وویل د پخارتي باره کې مثال بله دغه د پوخ بندم کړو نوکري جم بندې کړې روزماتم بند کړو مقصد دغه شي.
د پکتیکا د اصلاحي شورا غړی حاجي علي خان هم وایي چې لوړ ولور ګڼې ستونزې پیدا کړې وي او حتی تر پنځلس لکه پورې نجونې ودېدې.
ځوانان له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ په دې برخه کې د دې مسلې ته ډېر زیات ضرورت احساسېدو هم په دیني لحاظ باندې هم په اجتماعي لحاظ باندې ځکه چې په دین کې هم زموږ زیات مصارف او ناوړه دودونه او رواجونه ناروا دي او زموږ د اصلي پښتني کلتور په اجتماعي لحاظ باندې هم دغه رواجونه ډېر ضررمن یوازې دانه زیاتې مالی ستونزې ځوانانو ته راپیش کړې وي بلکې د زیاتو مفاسد اخلاقي سبب هم ګرځېدل.
دا چې څه ډول د پکتیکا اصلاحي شورا دې پریکړې ته ورسېده چې ټول په یو اتفاق ټاکل شوی ولور هوکړه وکړي او په اړه یې د پکتیکا د اصلاحي شورا مشر حاجي عبدالحی صاحبزاده وایي چې دوی دا کار د یوې ټول پوښتنې یا ریفرنډم له مخې ترسره کړ. پاڼې چاپ او کلو جماعتونو ته یې ولیږلې او د ټولو خلکو یې نظریات ورباندې واخیستل.
خو بالاخره داسې وسوه چې د یو سلو لسو پنځلسو جماعتونو پرچې مو راټولې کړې بیا هم مطلب د هغوی پرچو د معلوماتو د هغوی د رایو د راټولولو دپاره یو کمیسیون ته وظیفه ورکړه. په نتیجه کې مطلب دا نتیجه موږ ته په لاس باندې راغله چې تقریبا د خلاص سړي دپاره داسې وبوله چې یو نیم لک یا څه باندې یو نیم لک افغانۍ یو درې لکه کلدارې معادل باندې قوم فیصله د خلاص سړي دپاره وکوله او د کون سړي دپاره په څلور لکه روپۍ زیاتې رایې د قوم وي په دې باندې فیصله قوم وکړه هغه رایې د قوم یې تایید کړه او د شپږ لکه روپۍ ولور باندې په اصطلاح د پښتنو باندې د بنی په مقابل کې مطلب په شپږ لکه روپۍ فیصله وشوه.
کله دې تړون څوک سرغړونه وکړي نو د شورا غبرګون به څه وي؟ یو ځل بیا عبدالحی صاحبزاده
مطلب بیا ته چاته دې سرغړونې توان نه وي نو هغه قوم دې پریکړه وکړه چې یو هغه څوک که چېرته یو څوک خور و لور دا ټاکلي ولوره چې په زیات قیمت باندې ورکړي هغه زیاتې پیسې ټولې د اصلاحي شورا دي. که بیا څوک هم د جرمې ته یا مطلب دغه مطلب هغه ته غاړه کینږدي پیسو ورکولو ته نو قوم د دې پریکړه کړې ده چې نور کلی او قوم د ده له مرګ ژونده چې هغه فارغ ده او دی له قوم له هغه سره به په تمامه معنا دا اړیکه شکېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د لوړ ولور له امله د دې سیمې ډېر ځوانان په پردیو هیوادونو کې مسافر دي او ډېر ځوانان د سفر پر مهال د دښتو په ګرمیو کې جل ووهل او یا هم په سمندرونو کې د ماهیانو خوراک شول. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
لار
خدمت کے نام دیا چچ سر کے بخدمت کرے دوستی نم کو رات افتے دنا وکیا ہو دستا پلار سنگا سڑے دنا وکیا ہو دستا پلار سنگا سڑے
زمون دا ویب پانے ایڈریس تے
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
تاسو مشال رادیو اوریا اوس هم د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه لرو د خبرونه تاسو ته باز محمد عابد له جلال آباد برابر کړی راځي په غړې وورو
د باختر ستوري
کلتوري ادبي خبرونه
د مشال ریډیو د ادبی او کلتوري خبرونه قدرمنو مینوالو یو زلبې زباز محمد عبد د باختر ستوري په خبرونه کې ستاسو قربایم د نننې خبرونه په زولې کې مدرته دغه موضوعات راټول کړی دي په سر کې درته په پښتو ادب کې د تنقیدی بهیر په جمود یو تفصیلی رپورت لرو ورپسې د خوږجبي شاعر او کیسه لیکوال پیر محمد کاروان سره د وسنی کیسیز بهیر په اړه مرکه لرو او په اخر کې به د خوږجبي شاعر شاهد الله شاهد ترنم په ګډه سره واورو تنقید یا کرکتنه د ژوند روح ګڼل کیږي د نړۍ ګڼو فیلسوفانو نظر څرګند کړی دی چې که په ژوند کې تنقید نه وي نو ژوند به د ماتې او ننګولیو سره مخ وي له دې امله د نړۍ په پرمختللو ژبو کې تنقید ته په لوړ ارزښت کتل کیږي اسې خو تنقید د انساني ژوند لپاره د انسانانو سره ملګری دی خو پښتو ژبې او ادب ته معاصر تنقید د شلمې پیړۍ په پیل کې راغلی چې په لر او بر پښتونخوا کې د ادبیاتو څیړونکو او لیکوالو لخوا په بیلابیلو بڼو پالل شوی له دې هڅو سره سره په پښتو ژبه کې تنقید ته هومره کار نه دی شوی څومره چې په کار وو او په دې وروستیو کې ژوندنیو مصروفیتونو د ځینو نقادانو له لاسه قلمونه اخیستي او یا یې قلمونه کس شوي دي په دغه رپورټ کې د تنقید د جمود یا کمزوري کېدو مسله د نظر د خاوندانو تر کتنې لاندې نیول شوې کله یوې خوا د پښتو کتابونو د چاپ لړۍ په تیزۍ سره پر مخ روانه ده له بلې خوا یو شمېر کرکتونکي د کتابونو د چاپ له ټیټ معیار نه راضي نه دي نقاد او لیکوال نورالامین یوسفزی د پښتو اوسنی تنقیدي بهیر د جمود ښکار ګڼي او وایي چې کوم تنقید پنځه لسیزې پخوا موجود و اوس نشته
پښتو کې خدا رښتیا خبره ده چې د تنقیدي ادب فقدان دی او په خصوصي توګه فکری او عملی تنقید مونږ سره ډېر زیات کمی دی زما خیال دی چې دنن نه سلویخ پنځوس کاله مخکې مونږ سره بعضې خلک وو ایاز داودزی وو کامل صاحب وو ځینې خلکو چې دنو په غاړه تحقیق کار ومو نو تنقید هغوی ډېرو نه کړی شو کلندر صاحب وو نو زما خیال دی چې هغوی داس کارونه کولی شو انګریزي ادب نه هغوی ترجمې هم کولی شوې بیا هغوی لارې هم پرانستے شو ڈیرے او غی دا هم استعداد لره چې دی او پنفاری ټیکنیکلیټی باندې خبرو کی او چاغه سور ازان اقراری په دغه دور کې اوس خو گلوبل ویلج نه دی گلوبل روم کې چې سکی دی غینم غی خبرو هغه دور سره نن مونږ سره داسې خلک کم
بلخوا نقاد او لیکوال فیصل فاران بیا وایي چې پنځوس کاله پخوا هم پښتو ادب کې د پام وړ تنقید نه و شوی
د نمونو تر حده خو ډېر لوی لوی نمونې تنقید په حواله سره کلندر صاحب دی کلندر صاحب بیا موږ نومورو خو چې موږ وګورو کلندر صاحب چې کوم تنقیدي کتاب چاپ شوی دی میزان نو هغه داسې یو کتاب دی چې د هغې ذهني سطح داسې ده لکه لوستونکي دا وایي چې ګنې دا د اتم کلاس د طالب علمانو دپاره چې کوم دی یو څه نوټس لیکلی شوي دي د سلیم راز صاحب کتاب د تنقیدي کرښې چې کوم دی ډېره حواله راخیستی شي هغه هم چې موږ وګورو ټوله ستاینه ده ایاز داوزي صاحب نوم چې کوم دے تنقید په حواله سره څنګه سره زمونږه کفایت کوي په دې حواله سره لکه زلا کې چې د خطونو په شکل باندې هغه کم تنقیدی فکر ته د رواج ورکولو کوشش کړي دي پر تلنه پاغ کې مونډلې کیږي تشریح پاغ کې مونډلې کیږي نو لیکونکو کې تاسو ګورئ د کیسره فریدی یو کتاب دی هغه په خپل حل باندې خپل ګویانه دي موضوعاتي تنقید پاغ کې شته د دین له کوم ګور وګورو نو 1350 کال راسي زمونږه چې کوم د تنقید په نوم سلیکل کیږي نو یاغه بیخي توصیفي او یا بیا غندنه
د ننګرهار پونتون د تعلیم او تربیه په هنزي استاد لیکوال او شاعر محمد ابراهیم امکار بیا وایي چې خبرندوی ټولنې د کتابونو د چاپ لپاره د علمی کدرونو یو کمیټه ولري نو د بی بندوباره کتابونو د چاپ مخه به ونیول شي
په پښتو ژبه کې د کتابونو د چاپ لړۍ ډیره پتوندۍ باندې روانه ده د ژبه غو خیال نساتل کیږي پکې او هر څوک په خپل سر باندې کتابونه چاپوي د دې د پاره چې موږ پښتو ته خدمت کړی نو کې دې چې موږ ډیر زیات زیانونه هم ورړولې په دې برخه کې نو ښه خبره ده چې هر کتاب چاپیږي یا ژباړل کیږي نو هغه یو علمی بورډ ولري پاغه کې داسې استادان چې هغه واقعي وتلي استادان وي او په دغه مسایلو باندې فکر کار کوي نو دغه له نظر به تیر شي او بیا د چاپ جوګه شي او چاپ ته وړاندې شي او کدا کار نه وي نو امکان لري چې موږ د خدمت په ځای باندې لوی خیانت کړی
په جلال آباد ښار کې د مومن خبرندوی ټولنې مشر نصیر مومن وایي چې کله کوم کتاب چاپ کوي نو د پښتو ادب د استادانو له نظر یې تیروي
نو موږ به دې شي تنه قتل چې دا هر رقم کتاب بچو نو بس موږ چاپ کولو اوس چې خوشبختانه د پښتو کتابونو شمیر ډیر زیات شو نو موږ په خپل هم ډیر وخت شو موږ دغه سی یو بورډ لرو اوس موږ سره دلته په دوکان کې استاد محمد اسف سمیم دغه را سره دلته کوم کتاب چې موږ تراشي هغه یو نظر اخلو چې استاد دغه کتاب دی دا څنګه دی نو دا هغه یو مثبت نظر نو بیا هغه کتاب موږ چاپ کوو په خپل هم نور من مارکیټ اوس ګورو هغه کتاب ته هغه کتاب علمیت اوس ګورو نو اوس دغه شینه په نظر کې نیسو به کتاب چاپو او دا خبره سمه ده چې مخکې موږ دا شینه په نظر کې نه نیول یوازې امداد هغه کول چې د کمیت ورزیات شي کیفیت ته اوس هم پام شي هغه وخت کې کیفیت ته دغه نه کول ځکه چې د پښتو کتابونو میخي کم نو په دې خاطر باندې موږ اوس همدغه هڅه کوو چې موږ معیاري کتابونه چاپ کو او د کتاب چاپ کو چې د ټولو خلکو په ناغه ذوق برابر کتابونه او معیار اوس په پام کې موږ نیسو
وایي چې هر کتاب په یو ځل لوستو ارزي خو ځوان شاعر رحمت الله زیرمل وایي چې اوس مهال داسې کتابونه چاپیږي چې د لوستونکو وخت ضایع کوي
تاسو باور وکړئ چې زه یو ورځ لاړم ما د یو کتاب لورنځینه یو د یو شاعر کتاب واخیست دا مې ولوستلو بیرته په دې خپه نه وم چې دا کتاب ما ولې په پیسو واخیست او پیسې مې په مصرف شو په دې خپه وم چې ولې مې په دې دومره وخت ضایع شو دا مې درته یو بیلګه ویلې په سلګونو دغه کتابونه چاپ شوي دي چې زمونږ یو استاد دی هغه وایي سمیم صاحب چې هر کتاب په لوستلو لارځي خو زه په دې ورسته کې د یو ډول کتابونو چاپ چې هغه باندې هیڅ کرکتنه نه ده چې دغه کتابونه لوستل زوایم چې په یو ځل کتلو نه په نیم ځل کتلو مناره سي
کرکتون کې په دې باور دي چې په پښتني ټولنه کې د ځنی کلتوري ناندولۍ او د تنقید د برداشت په نه لرلو سره د ټیټ معیار کتابونو ته د چاپ زمينه برابر شوې ده د باختر ستوري منوالو لنډه کیسه یا افسانه د پښتو معاصر ادب له مهمو هنري ژانرونو څخه ګڼل کیږي په دې وروستیو او دیر شو کلونو کې په لاره او بره پښتونخوا کې ګڼو ځوانانو د لنډې کیسې لیکنې پنته مخه کړې چې اوس بریلي ټولنه یې هم په برخه شوې دي خو د پښتو لنډې کیسې لیکوال لا مسلکي روزل شوي نه دي بلکې د خودرویه ګلانو په څیر غوړېدلي او بیرته رژېدلي پیر محمد کاروان هم شاعر دی او هم د لنډې کیسې بریالی لیکوال دی له ده سره د لنډې کیسې په پراختیا او هنري تګلوري په یوه مرکه کې غږېدلي دي راځي چې وایو کاروان صاحب که په پیل کې راته ووایي چې په اوسنیو افسانو یا لنډو کیسو کې د وسنی حالات انزور لیدل کیږي او کسنګ
نو زما په نظر باندې سید دا خو هر چا دا کوشش دی چې ترخنه خښای ولیکي خدا بیا اغه زمون خلک یو متر کې وای د زړه چاره په جنت کې وی کنه دا س یو نیم بختور چې الله تعالی دا س یو استعداد ورکړی وي د غس یو پیمانه ورکړی وي چې اغه س چې په خیال او په فکر کې ورګرځي یا اغه س چې د خپل مشاهدات دي اغه په داس یو هنري انزورونو باندې په داس یو هنري جامه ورواغوندي چې یو شاهکار شي یا د نقادانو په نظر کې هغه یو ډیر یو هنري تخلیق یو هنري پنځونه شي. خو څومره چې دغه نننی حالات مونږ ګورو د څومره چې دغه حالات ډیر کړاو نه ډک دي، د درد نه ډک دي، او حتی د ملتونو د تباهیو تصورات ورسره دي، دومره د زمونږ د لیکوالانو په قصو کې زما په نظر باندې نه دی راغلي.
تاسو ویل چې اوسنی حالات له کړاوونو ډک دي او هنري پنځونې کمې شوې دي، فکر نه کوئ چې په کړکېچنو حالاتو کې خو هنر تخلیقی دی شي؟
کدا شي د دې وجه بدایوي چې مونږ دیرش کاله دغه یو نورین تر کړه دی چې زمونږ د زړه زور ډیر نه دی پاتې شوی، یا داسې هم ده چې مونږ نا امیده شوي یو کلم یو څه سره زړه تړلی دی، هغه چې اوج ته رسېدلی دی د هغه په خلاف راوتلی دی، زمونږ هغه ارمانونه په اصطلاح له ګړنګه غورځېدلي دي، بیا بل سره زړه تړلی دی، هغه بیا بل هم دغسې شوی دی. نو داسې وار په وار د زمونږ استعدادونه، زمونږ دغه فکري قوې دا داسې په کاڼو ویشتل شوي دي، دغسې له پښو غورځېدلي دي. نو کېدای شي یوه وجه به یې دا وي چې مونږ د حوادث په سالمه توګه یا په ډېر هنري انداز باندې یا په ډېر مکمل انداز باندې تر اوسه نه دي تخلیق کړي، بیا په تیره په اوسنۍ په لنډه کیسه کې.
کاروان صاحب، ځینې نقادان وایي چې په پښتو کې د لنډې کیسې عمر دومره نه دی چې کیسه لیکوال دې په ټولو معیارونو ګوره کیسه ولیکي، ستاسې څه خیال دی؟
کېدای شي د لنډې کیسې عمر هم په پښتو ژبه کې کم دی، او دغسې قوي بنیاد لکه څومره چې شعر قوي بنیاد لري له پیړیو پیړیو پورې چې زموږ بنیادونه غځېدلي دي، د لنډې کیسې په دې عصري لنډې کیسې دغه تعمیر مونږ نوی شروع کړی دی. نو خو بیا هم د ځینو لیکوالانو په کیسو کې دغه اوسنۍ تراژیدي، د اوسنۍ حالات، د اوسنۍ ژوند دا ترسیم کېږي، تصویر کېږي. هیله ده چې دې ته زموږ لیکوالان په ډېر په اصطلاح باندې په یو ریاضت باندې، په یو ډیر، په یو محبت باندې، او په یو ډیر مفید کار په نظر ورته وګوري، او دا دغسې ترسیم کې چې زموږ ټولنه ته یو پیام هم پکې وي، زموږ ټولنه د دې ناورین نه د نجات لاره هم پکې پیدا کړي، او یو زموږ د ټولنې هغه ټولنیز ذوقونه هم خړوب کاندي.
کیسه لیکوال کومې ځانګړتیاوې په نظر کې ونیسي چې کیسه یې کیسه شي؟
په هنري مسایلو کې تر ټولو لویه خبره دا ده چې هغه ته چې څه په هنر کې وړاندې کوي هغه باید یو لذت، یو کیف ولري، یعنی په اوله درجه کې هغه کیف باید پکې وي. دغه د کیف نه بیا وروسته، د لذت او کیف نه وروسته بیا ته یو مفکوره، یو 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 فکر، یو خیال هغه په کې د نغښتې وي، کنه چې هغه هم یوه د نجات لاره، یوه د ښکلا لاره، د جوړېدنې یو فرمول په هغه کې بیا تاره وړوي، په هغه کې د نغښتې وي. نو دې ته که پام وشي، زه هیله لرم چې زموږ لیکوالان به د ښې پنځونې وکړی شي د لنډې کیسې په برخه کې هم. او بله دا خبره چې دا زموږ دغه روانه تراژیدي چې یعنې د روانه تر دېرش کلونو پورې رسیږي، په دې کې ډېر داسې څه شته دي چې زموږ ادبیات تر پیړیو پیړیو په هم د شعر په برخه کې، هم د لنډې کیسې په برخه کې، هم د ناول او رومان او د ډرامې او د سریالونو برخه کې تغذیه کولی شي، دې نه موږ ښه استفاده بیا کولی شو.
چاوی چلند پسترګو نه ویني وګورئ، د زړه پسترګو نه ویني، د سترګې نه ویني نو زړه نه ویني. د زړه سترګې د پښتو شعر یو په زړه پورې بحث دی، خو نن موږ دا بحث نه کوو، بلکې د هغه شاعر منظومې خبرې اورو چې د سر پسترګو نه ویني خو د زړه پسترګو ویني. او دا شاعر شاهد الله شاهد دی چې خپل شعر په خواږه ترنم کې وایي.
د یار غم د هر سنا دستلې اما، د خپلواکه د ژوندان نه دستلې اما، د یار غم د هر سنا دستلې اما، د خپلواکه د ژوندان نه دستلې اما. من داخل دروازه خیارانو دکال نا دستلې اما، د خپلواکه د ژوندان نه دېستلې اما د خپلواکه د ژوندان نه دېستلې اما جانان دومره سناس تجربه زهم لرم جانان دومره سناس تجربه زهم لرم داس خکاری گچ دزړه نه دېستلې اما د خپلواکه د ژوندان نه دېستلې اما عشق شاهد دې د جانان پکاڼي زړه کې زیک عشق شاهد دې د جانان پکاڼي زړه کې زیک د پرهات جبل يم د غره نه دېستلې اما د خپلواکه د ژوندان نه دېستلې اما د خپلواکه د ژوندان نه دېستلې اما
قدرمنو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې در نخپل کوربه فاز محمد عابد اجازه غواړي خاط او آباد اوسئ.
د مشال ترسنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو